سلامت اوسئ قدرمنو او اورېدونکو، زما سلامونه ومنئ. 8 بجې شوې. د دې ساعت په خپرونه کې اوري د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو د کابل پرونی حمله خندلې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر د کابل د حمله په خبرګون کې د طالبانو او د هغو د ملاتړ کوونکو پر ضد د قاطع عمل غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د کابل د خونړۍ حملې له عاملانو سره باید حساب وشي او د فرانوي والي ژمنه وکړه چې د خیالي پولیسو مسله به حل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ترامپ پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه دا کارغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بې ګناه ملکي وګړي پکې وژل شوي او لسګونه کسان ټپیان شوي غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي. د امریکا د ولسمشر په اعلامیه کې راغلي، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیریدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن وایي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویلي، د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. ټیلرسن د کابل پرونی حمله له وحشته ډکه بللې ده. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د ټیلرسن له قوله لیکل شوي، پر ملکي وګړو د حملې لپاره له امبولانس کار اخیستل د افغانانو او ټولو هغو خلکو په وړاندې چې د سولې ټینګولو هڅې کوي غیر انساني بې پروایي څرګندوي. دا کار د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي تادامو چې یماماتو ویلي، په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او ترسره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پڼه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر اساس په حمله کې له داسې موټره کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی وو او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې لګېدلې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکو د تلاشۍ له پوستو د تیرېدو لپاره چاودیدونکي مواد په یو امبولانس موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. د فران ندی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزی سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون شنبه خبریالانو ته وویل،
د فرا ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
د ازادي رادیو خبریال وایي، د فرا خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له امله اندېښنه لري. د فرا نوی امنیت قمندان د خلکو د زیات اعتراض او د والي تر استعفا وروسته په دنده وګمارل شو. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د چک جمهوریت ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کوونکی کاندید میلوش زیمن بریالی شو. په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12 او 14 نیټه ترسره شو. په لومړي پړاو کې میلوش زیمن 8.6% او د هغه سیال کاندید یژی دراهوش 6.8% رای خپل کړی وي او ټاکنې دوهم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او شنبې په ورځو د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون پرون شنبه اعلان وکړ چې میلوش زیمن په دوهم دور کې 5.8% رای ګټلی او د جمهوری ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه. هر کال د جنوري په 28مه د 6 میلیونه یهودانو او میلیونونو نور انسانانو د یادولو مراسم ترسره کیږي چې د 1933 او 1945 میلادي کلونو ترمنځ د جرمني د نازی رژیم عسکرو ووژل. یو شمېر کسان چې هغه مهال ژوندي پاتې شوي وو پرون شنبه د پولنډ په جنوبي سیمه اوشویتس کې د نازیانو د ډله ییزې وژنې په کمپ کې راغونډ شوي ول. هغو نړیوالو مشرانو چې پرون په اوشویتس کې مراسمو ته ورغلي وو ټینګار وکړ چې د نازیانو له لورې د یوه نسل وژلو هڅه باید د نړیوالو لپاره د خبرداري ډکه پیشه پاتې شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 او اف ام 3.5 صفه اوري. 8 بجې او 6 دقیقې شوې. نړیوالو د کابل پرونی حمله وغندله او په برید کې له امبولانس څخه کار اخیستنه د ټولو قوانینو خلاف وبلله.
دغه امبولانس د جمهوریت شفخانه په انګړ یا په پارکینګ کې و. د دې ځینه دغه امبولانس حرکت
د دې پیښې په اړه د راپورونو ترڅنګ اوري. په کونړ کې ځینې ښځې وایي د نورو د هدفونو لپاره په جګړه کې د افغانانو ویني بهیشي.
دا روان څلوخ کړنو کې جنگ دی او جنگ دی بچی سرپرست پاتې شوی دی، خويندې کندې شوی دی، میندې بوري شوی دی.
د خوست والی وای شاید ولایت وارداتي برښنا تر ټاکلي وخت یو څه په ځند ورسیږي.
سره د دې سری پروژې شاید 2 میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي. ولې چې فکر کوم د پروژې په اوایلو کې اولاد اجتماعي ستونزې دی په دې مسیر د لارې کې موجوده وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دو اونیس پروگرامونه لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل نړیوالو د کابل پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې تر پرون ناوخته پورې د تلفاتو شمیر 15 نیوی تنه شودل شوی او د غراس په دې پیښه کې د امیر روغتیا د وزارت په اساس یو سلو 850 تنه وژل شوی وو. مخکې تر دې چې د دې پیښې په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو، لومړی له اجمل تورمان څخه اورو چې نن سهار وختي د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلی دي او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه تاسې ویل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15 کسان وژل شوي دي په دغه پرونی برید کې او تقریبا 1850 نور ټپیان شوي دي. ما چې د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت له ویان وید مجرو سره خبرې وکړې، هغه راته ویل چې نن به د ورځې په جریان کې وروستي ارقام له رسنۍ او خلکو سره شریک شي. بل شک چې په دې کې بدلون راغلی وي. زه سهار وختي چې کله ولاړم د پیښې ځای ته، هلته لا هم امنیتي مسؤلین ولاړ ول، سیمه کلابند وه او د پیښې ځای ته څوک نه پرېښودل کېدل. تر هغې وروسته ایمرجنسي روغتون ته راغلم، هلته مې کسان دننه ماته اجازه رانه کړه دننه وتلو. ولې بهر هغه د ټپیانو کم د کورنۍ غړي چې ولاړ ول هغوی سره مې خبرې وکړې. تر هغې وروسته وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، ټپیان مې نږدې نه ولیدل، د روغتیایي مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. د ټولې خبرې ما راغونډې کړې دي، دا به د خپلو اوریدونکو سره یو ځای واورو.
اسمه بشیر احمد است، وظیفه ما تاکسیوان هستم. هم صاحب نزدیک انتحاری دیگه نزدیک به وزارت داخله، همطور تم مستحم زخمی شدم.
نام گلپرست، کامپیوتر پروشی. ما از پورتل که ناسم، ما دوری خوڑه لسه یو دم درستم حتی پزامن پوی ناسم بیاسی کتم اسپتال که پروتم.
وحید الله ولسمالم د ننګرهار ولایت څخه. ولا زمنګ تر دې او پرون ما خام راغلی استو، ته دا دمه چې سر شپږ بجې دي او ولاړ استو، خو اجازه نه راکول کیږي. وای چې آی سی یو کې دی، وای اجازه نشته ورته. چارګان سوق په سرک پراته په وازان او سوق لارو کې سوق خوب
یاک نفر فالچو شه اسم دکتر اولای سکندری است، یکی از دکترهای جراحی شفاخانه وزیر اکبر خان. اکثرا ملکیستن، اکثرا اینجا آورده زخمی کارده شدن بیشتر شد ملکیست، خانوما و اطفال هم شامل از این حادثه آلاک بوده.
نو څاروان څه بل شک چې په ارقامو کې به تغییر راغلی، ځکه تاسو چې په دا خبرو کې واوریدل یو کس چې وی ول چې بیګا یو کس د جوړ ته په نامه مړ شو، هغه هم د ایمرجنسی روغتون یو ساتونکو. نو دغه شان ما چې د سیم بیخ په ځای کې لامنیتی مسولین سره خبرې وکړې، هغه د موضوع حساسیت ته پام سره خپل نوم ویل او نه هم غږ راکړو. هغه ویل چې دوه کس امنیتی مسولین بیخ ورک دي، نه په وژل شو کې شته او نه په ټپیانو کې. نو دا به د ورځ په جریان کې چې د افغانستان امنیت روغتیا وزارت کم رسنوي سره معلومات شریک کړي، وبلیدل شي چې څومره تغییرات راغلي دي په مرګ ژوبل کې.
ډېر مننه اجمل تورمن او کورودن تورمن صاحب. قدر من اوردون کو بیا به هم د دې پیښې په باب تاسو ته تازه معلومات درکو. د خبرونه په دوام کې بیا هم د کابل د دې پیښې په باب د نړیوالو د خبرګونونو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیوزیلند ویل دی چې په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو تبه چې کابل ته په سفر تللی و وژل شوی دی. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې په وړاندې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لورې غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وویل، په یوه ځانګړي پیغام کې ویلي دي چې پر نړیوالو غږ کوي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد قاطع عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ورته څرګندونې کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ملګری دی او د پاریز ښار په کابل کې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ د څرګندولو لپاره د ایفل برج ګروپونه هم مړه کړي دي. همدارس په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی هم د حمله په کلکه غندلې ده. فرشته جلالزی د حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، زه په کابل کې کرغړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي. په کابل کې د پرونی حملې په اړه د امریکا د جمهور رئیس په بیان کې راغلی، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. په بیان کې په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون په کابل کې د حملې په اړه ورته څرګندونې کړې دي. ریکس ټیلرسن ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي. ټیلرسن په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې امریکا په کلکه د افغانانو د هڅو ملاتړ ته ولاړ ده چې په خپل هیواد کې سوله، امنیت او ثبات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د ټیلرسن په حواله لیکل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې زغم نشي کېدلی چې د تروریستانو ملاتړ کوي یا پناه ځایونه ورته برابروي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. په کابل کې پرونی حمله کې 59 تنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. ویل کېږي چې د مړو شمېر شایي لوړ شي. د امریکا حکومت تیرونی د کابل ښار پر انټرکانټیننټال هوټل تر وسلوالي حملې وروسته پر پاکستان ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو مشران فوراً ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. د امریکا حکومت هم داراز د حقانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل چې د طالبانو د رژیم د مرکزی بانک رئیس عبدالصمد ثانی هم پکې شامل و. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې مستقیما په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت ته اشاره وکړه. وی ویل
چې فشارهای نظامی در بالای طالبا و گروپ های دیگه
پدې کې شک نسته چې څومره چې پوځي فشار زیاتېږي د جګړې ډګر بلا تودېږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د تروریستانو پلویان او یو شمېر تروریستي ګروپونه به داسې خبرګونونه څرګند کړي خو هغوی به بالاخره ناکام سي. خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر وېبپاڼه لیکل شوی چې موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو. پرونی حمله د صدارت څلور لارې او جمهوریت روغتون ترمنځ سیمه کې وشوه چې د سولې د عالي شورا او اروپایي اتحادیې دفترونه، د هند سفارت او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونه ورته نږدې دي. د هند ولسمشر رامنات کووند پر ټویټر لیکلی چې د تروریزم له ځواکونو سره په جګړه کې هند اوژه په اوژه د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی. د فارس خبری اژانس په حواله د ایران حکومت هم په کابل کې حمله غندلې ده. د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس په حواله د هغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پرون ولسمشر محمد اشرف غنی ته پیغام استولی او ویلی دی چې داسې جنایت او له ګناه ډک عمل غندي او د حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د پاریس ښار والی انا هیدالګو پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې د قربانیانو د درناوي او د پاریس د خلکو له لوري د غم شریکۍ څرګندونو لپاره به د شنبې په شپه د ایفل برج څراغونه مړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی په یوه اعلامیه کې چې پرون مخصوصا خبره سوه د حملې د غندلو ترڅنګ ویلي دا کارونه د سولې د هڅو او د افغانانو ضد دي. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت خلکو او هغو کسانو سره چې سوله غواړي مرسته کړي او مرستې به یې جاري وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې منشي میروسلاو لایچاک په کابل کې د حملې د غندنې ترڅنګ پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد زیاتېدل د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو پر دې ځانګړې اندېښنه څرګنده کړې چې د حملې لپاره له داسې یو موټره کار اخیستل سوی چې د امبولانس په ډول رنګ سوی وو او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کارې بللی دی. تدامي چې یاماموتو ویلي د شنبې د ورځې حمله بېرحمي ده. هغه کسان چې داسې حملې پلان او تنظیم کړي باید عدالت ته مخامخ سي او حساب ورسره وسي.
اکثرو لویدیزو ورسپانو هم د کابل د پرونی حمله په اړه مطالب خپاره کړی دي خو مخې در دې چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو له اجمل تورمانه به واورو چې هم دا شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې لري چې د کابل د نړۍ ورسپانو سره لیکلي دي. تورمان صاحب
بله چاروان صاحب به هم سلام دا چې جزئیات سره به ورسه ان شاء الله دا ورسپانو درته وی فقط وسې وازی دا چې په کابل چا ورسپانو تر ډیر نن اناوی نم دی موضوع ته ځانګړي شوی دی. مثلا هیواد ورسپانه لیکلی ترګری او زلبیا په کابل کې نه بخون کې ستر جنایت تر سره کړ. دوی بیا په سر خپل سر مقاله کې هم همدغه موضوع تعقیب کړي لیکلی ترګر بریدونه د استخباراتي کړي او کمزوري او د بیګنا ولس کمزوري او د بیګنا ولس قرباني. مسیر خپلواک ورسپانه هم لیکلی چې ځانمرګ برید په کابل کې نږدې 300 تنو ته مرګ شوبله واړول. مسیر په سرمقاله کې به خپل لیکلی د وحشتونو نوې صفه افغانستان کم لوري ته بیای. دغه شان ویسا ورسپانه هم لیکلی په موټر بم برید کې کابل بیا په ویر ډوب شو. ویسا سرمقاله کې به لیکلی کابل وایي چې د چاس پر نظر وخړي. ارمان ملي ورسپانه هم همدا موضوع خسته را دوی به لیکلی چې غنی با کابیناش استعفا بدهد. دغه شان افغانستان ما خپلواکه ورسپانه هم امدا موضوع تعقیب کړی ده. دوی هم په بیلا بیلو موضوعاتو د دغه بریټ پاړه خبرې کړې دي. چاروان صاحب چې په جزئیاتو سره به راوړو خبرونه کې تاسو ته وړاندې
ډیره مننه. کور ودان تورمن صاحب لکه څنګه چې مخ کې ویل اکثرو ویډیوز ورسپانه هم د کابل د پرونی حمله جزئیات خبره کړې دي. ټلګراف ورسپانه مثلا لیکلې دي چې د کابل د بریټ د دغه شهر د تیر کال د مید میاشتې د زنبق څلورلارې له برید سره ورته برید و. په هغه برید کې له ټانکر څخه کار اخیستل شوی و او ډېر خلک پکې وژل شوي و. په دې برید کې هم ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کاناډا ګلوب اینډ میل د دې پېښې د تلفاتو شمېره او د حملې د څرنګوالي په اړه د معلوماتو د خپرولو تر څنګ لیکلي چې دا برید د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل له حملې برابر یوه اونۍ وروسته وشو. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د دې پیښې په اړه جزئیات خپاره کړي دي، خو له دغو جزئیاتو تیریږو ځکه چې اکثره دا مطالب پرونی دي. د پرونیو معلوماتو پر اساس دي او په دې موضوع کې نور تغییرات هم راغلي دي، د تلفاتو شمېر هم زیات شوی دی. بل موضوع چې د افغانستان په اړه په مطبوعاتو کې راغلی ده، هغه د ایروایشیا ویو خپرونې یوه لیکنه ده. په دې خپرونه کې لولو: سولیز افغانستان په آسیا کې د هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د ارتباطاتو په رامنځته کولو کې کلیدي رول لري. په دې لیکنه کې وړاندې لولو: افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی چې د نړۍ او سیمې له بازارونو سره په ارتباط کې ستونزې لري، خو په عین وخت کې دا هیواد د آسیا په زړه کې موقعیت لري چې درسته سیمه د ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له پلوه سره نښلوي. خو دا کار هغه مهال ممکن دی چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د مخامختیا پر ځای اقتصادي ګټو او پرمختګ ته پام وکړي. ایروایشیا ویو خپرونه وایي: د طالبانو د رژیم له پرزیدو راوروسته افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ په ترانزیت کې هم ښه وده کړې، خو خراب امنیتي حالت د افغانستان د حکومت هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خپرونې په باور له امنیتي ستونزو سره سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو او میکانیزمونو لپاره زیات فرصتونه شته چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو لپاره چې کوي. ایروایشیا ویو خپرونه زیاتوي: د افغانستان په شان په وچه کې ایثار هیوادونه د خپلو ګاونډیانو له کبله له نړیوالې او سیمه ییزې سوداګرۍ بې برخې پاتې کیږي، او د دې ډول هیوادونو سوله، امنیت او سوکالي په ګاونډیو هیوادونو پورې تړلې وي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 نیوي اوري. د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو مخې تر دې، په کونړ کې شزی وایي په روان جنگ کې د ټولنې تر نورو غړو دوی زیاتې زیانمن کیږي، نو ټولو شزو ته پکار ده چې په کورونو او کلیو کې د جنگ په زیانونو او د سولې په ګټو خبري وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې خزی وایي څلور لسیزې وشوي چې افغانان د پردیو لخوا په تحمیل شوو جنگونو کې وژل کیږي، ټپین کیږي او وطن ورانیږي. روان جنگ کې هدفونه د نورو پوره کیږي، خو جنازې، زخمیان او ویرونه یې د افغانانو کورونو ته وړل کیږي. نو افغانان ته پکار دي چې خپل دوست او دښمن وپیژني او له جګړو لاس واخلي. 25 کلنه مریم وایي:
او دا روان څلوخ کونکو کې جنگ دی او جنگ دی، بچی سرپرسته پاتې شوی دی، خويندې کونډې شوی دی، میندې بوري شوی دی، وطن وران شوی دی.
خزی وای دوی کولې شي چې په کورونو کې نارینه او ته وای چې له جنگ، جګړو او وروروجنو لاس په سر شي او د سولې لار خپل کړی.
خزی کول چې خپل خوندان ورونو ته ورونو ته ټول چې جنگ خلاص واخلې راشي، قلم راوخل نو خپل وطن آباد.
زمانم ګلدسته دي لکه یو خور یا مور کولې شي چې د خپل زوی یا خاون یا بل دسی یا خپل خپلوان چې د جنگ منی کی ورته چې جنگ ته مزه، یعنی کو خوري او کوموري توی چې زبا، یعنی بل زوی څوک نه لرم، کور کې څوک نشته دی، کو ساده خزه کوند سی یا د ماشومان ماته پاتې شي، نو دا به د دې سرپرستی به څوک سره ورسوي.
دوی وای په روان جنگ کې لټولو زیات زین خزی ویني، یو هم دا وجه ده چې لنورو زیات زوريږي او کړهونو سره مخ کیږي. که خويندې، میندې او میرمنې غواړي چې بی وروره، بی خاوند او بی زوی نشي، نو ورته په کار دي چې لروان جنگي منی کړی.
نو می پاکیزه کونړو نه دم کلی اوسیدونکو ما چې هم دغه خزی دي چې دوی ځامن جنگونو ته تللی دي، مړونه جنگونو ته تللی دي، خپل خپلوان ورونه دي، کلی ورونه کې هر څه دیو دیو ته د ذهنیت ورکی کنه چې راشي دي جنگ نه لاس واخلې، ځکه زیات قربانی نه هم د خزی کیږي. مین دی بورو شولې، خويندې کونډې شولې، خويندې چې دی بی وروره شولې، نو دیو په سول را وستو کې چې دی ډیر مهم رول لري. خپل ورونو ته په کورونو کې وای کنه چې دی جنگ نه لاس واخلې، راشي خپل هواد دی جوړ کی زکه چې دا د پردی اشاره ده چې دوی پغولیږي
دوی وای په دغه جنگ کې نه جنازه پامن کې دا نه واده نه جمعات نه خونځي او نه هم د لوبو میدان نو ټول افغانانو ته پکار دي چې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ سره یو موټی شي همدا یووالی به مو لروانو ناخوالو وژغوري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خوست چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په دې ولایت کې د برښنا د سبسټیشن د جوړېدو په ګډون د برښنا د پایو د نصب او مزو د غځولو کارونه بشپړ شي دوی دا څرګندونې په خوست کې د وارداتي برښنا د سبسټیشن د چارو څخه د کتنې په مهال وکړي له سیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور
که څه هم باید روان زگی دیسکال د فبروری د میاشتې تر پایه په خوست کې د وارداتي برېښنا لپاره د 1.5 میگاولټ امپیر په ظرفیت د سبسټیشن د جوړولو چارې بشپړې شي خو چارواکي وایي چې د پروژې په پیل کې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ممکن کارونه یو څه وروسته سرته ورسیږي د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې د دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو د بیډلې په ملتیا د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سبسټیشن د چارو د کتن لپاره ورغلی اول
سره د دې چې د پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي ولې چې فکر کوم د پروژې په اوایلو کې یو لړ اجتماعي ستونزې په دې مسیر د لارې کې موجودې وي تر څو د ځمکو د استملاک او د شخصي او دولتي املاکو د تثبیت مسله مطرح وه ولې په مجموع کې د کار پیشرفت نه خوښ یو اتیا فیصد د پروژې کارونه د دوی د وینا په اساس تکمیل شوی دې ته هوت پاساس چې پراتمن کې شپږ میاشتې کې به ان شاء الله مونږ نه یوازې د سیدی سبسټیشن ټول چارې بشپړې کو بلکې د لاین غځونې پروسه هم د مرکز ګردیز نه تر خوست دغه سټیشن پورې دوی تکمیل کړي
د پروژې یو تن انجینر احمد خالد حکیمی ویل تمه لري چې دوی به د انسټالیشن او د وسایلو د نصب کارونه تر راتلونکو دوو میاشتو بشپړ کړي نوموړی د پروژې د مشخصاتو په باب وایي
قرار است کې لاین 220 کیلو ولټ به یو سبسټیشن
شوی 240 کیلو واټ برېښنا د خوست له سب سټېشن سره واصل شي یا سب سټېشن د 2.5 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري له دې سب سټېشن څخه هاته ویزره کورونې ته برېښنا ورکول کېدای شي زویره شم چې په راتلونکو دوه میاشتو کې مونږ د انسټالیشن او د وسایلو د نصب کارونه سرته رسوو
انسټالیشن او نصب تجهیزات خود اکمال میکنیم یا تکمیل میکنیم
د خوست برېښنا شرکت د اداره مشر له خلکو غواړي چې د سب سټېشن 1500 متره نږدې دی د آبادۍ له جوړولو ډډه وکړي زکه په نږدې ساحه کې د خلکو اوسېدل هغوی ته د مالي او ځاني زیانونو د پیښېدو سبب کیدای شي د ول په خوست کې د 10 میگاولټ امپیر په ظرفیت د لمریزې برېښنا د سبسټیشن لپاره ځمکه ځانګړې شوې چې په ډېر لنډ وخت کې به کارونه پیل شي
ځمکه ځانګړې شوې ده اسناد مرکز ته تللي دي په تدارکاتو نه خلاص لسی
د کتنې په ترڅ کې د خوست مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د اوبو او برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د برېښنا سبسټیشن د جوړېدو همدارنګه د برېښنا د پایو د نصبېدو او مزو د غځولو له کیفیت څخه د نظارت او بررسۍ لپاره د مسلکي او تخنیکي ټیمونه ورولېږي خود سبسټیشن انجینران ویل دوی خپل کارونه په لوړ کیفیت او د پروژې د مشخصاتو سره سم ترسره کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د چک جمهوریت د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوی کاندید میلوش سیمن بریالی وبلل شو په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12 او 14 نیټه ترسره شو چې میلوش زیمن 8.5% او د هغه سیال کاندید شپږ اشاره شپږ فیصد رای خپل کړی وي د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي
د چک جمهوریت د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې میلوش سیمن په دوهم دور کې 15.35% رای ګټلی او د جمهوری ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده په ټاکنو کې د میلوش زیمن رقیب کاندید یژی دراهوش چې د اروپایي ټولنې پلوي کوله 8.63% رای ګټلی او انتخابات یې بایللې دي دراهوش په ټاکنو کې خپله ماته منلې او زیمن ته یې د بری مبارکي ویلې ده میلوش زیمن 83 کلن دی هغه پرون د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل
میلی موی پشاتله دوولته می
دا زما وروستی سیاسي برای دی او له هغوی مننه وکړه. میلر زیمن وویل، ګرانو ملګرو، اجازه راکړئ چې د چک جمهوریت د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د زړه له تله ستاسو د ملاتړ او مرستې مننه وکړم. موږ به له تاسو پرته نه وای ګټلی. سره له دې چې په چک جمهوریت کې جمهوري ریاست تشریفاتي مقام دی، خو یو مهم صلاحیت لري او هغه دا چې پریکړه کوي چې څوک نوی حکومت جوړولی شي. په چک جمهوریت کې 8.4 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:30 شوي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسیدو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او تر سره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د فراه نوی امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار ونه کړي او لږتر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کاندید میلوش زیمن بریالی شو. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څرې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه به بلې خبرونې تستړي مشي. په دې خبرونه کې پردی غږیږو چې ولی یو شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه یې چې ستونزې پټوي انجام به سوي او ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې لا کورنۍ سره شریک کړي. د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي حدیث پردی سره وړاندې کوي.
مشکل
شو
ډیر ځوانان په دې هڅه کې وی چې په کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي. خو د کورنۍ مشان برعکس بیا غواړي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند د خصمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. د ځوان لیکوال یونس تنویر په باور په کورنۍ کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه دل شي ممکن یو علت هم دغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی.
د لوګر اوسیدونکې ملکه وایي د هلکانو په پرتله نجونې ډېر کله خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي. دوی دا کار په دې خاطر کوي چې د کورنۍ له خبرو ځان خلاص کړي. خو د ملکې په وینا د نجونې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلای شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي، او ورته ویل کېږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا دې هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېرې او دغو هغه غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نورو لویو لویو ستونزو ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې وي، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د یوه خصوصي پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند ونه کړي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بلان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخې په مخې انجن دې نیوي کوي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اول باید اما تحقیقات وکړي، پس لاغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلی بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي، او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزو سره مخ وه، خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شو کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه، خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نه شي کولی، نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نه شي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هماغه نفرونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مورې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یو چاته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغې له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریک کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي.
استاد لومړی دا راته وایي چې ولې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسیدونه ورسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه تاسو ته ونه رسیږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوي پریږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا د دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
استاد قدر ته وایي چې ځوانان څنګه کولای شي خپلې ستونزې د کورنۍ لګړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزې حل کولی شي شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته لبیرا بیل اخونه نشی کولای په بیل بیل درایو نشی کولای خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، خزینه به هم لبیرا بیل درایو نشی کولای. خو زه وایم چې دا ټول هغه ورګان دي چې د پرمخوانه له نظر ټول فوق العاده سنتي او زړيري او ډیر غلط کورونه پر مربوط دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایید کې چې د کورنۍ غړي نور سره وشي کولای خبرې وکړي. مونږ باید خپل خویندو ورونو او د خپل لورګان او د خپل زمانو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغه ته خنيز دي ملګری وو ستر څو خپل خبرې باندې وشي کولای. مور په خپل حاکمیت غوړي، پلار حاکمیت غوړي، دا حاکمیت معنی دا کوي چې رابطه دلته تولی ده، کته پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطه څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کینی، یا مور راشي د لور څنګ خپل کینی، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د وکیدای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخکار شي. که په ژوند کې لستونزو سره مخ وي، خبر دا وي چې له چا سره شریک کړي او مشورې ترې وغواړي. یو ستونزه چې تاسو ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لار دروخی چې تاسو په سوچ کې به هم ناراضي، یا به خپل در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بلې خبرونه ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتګ څخه. مو سه کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقي منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی و.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله، تایید شوله، تقریبا د څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل انوز هم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه اډیر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغه کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل، نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کیږي. یعنې نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته پورې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي، نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات شتون زده شته دي، په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپل هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډېره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کېږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غټ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړې دي د کم ځای نه د کړې دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایسته دی ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې کنه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کېږي. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود ندی. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترین تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې خو منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زین چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک.
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغه سي دغه شته چې هغوی مالونه انتقاله
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمن وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی
نه، خیر نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه. موږ ته کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړي د تفاوت په باب کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې هغه مابین کې جنجال او هغه راغله وو. ان هغه تجار نه دی، قاچاق بر دی، او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. مو انسب یو رسې پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یې سی ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کی، ولې ورکول کی. او د ما غوښتنه به هم دای چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسی لاندې نه، په هغه خاطر باندې موږ کوم توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردګ مرکه واورید چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې سنځي د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د اوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا خو وخت.
دپل نکاو دبا پر کلی جے ہجیرا کی جے پلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پپا وشتلی جوان دا سوکے چھ گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کی چھو کلے کو رکھستے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھستے دفتائی تا پار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہی نی کرم او ما شو کو بنا جوانا تا سوچے چھ گولے اور چ
چه بیا تا سوزی دلی دشتی دفتی اغلو چونو تا گلو نیراوری دغم لسان دوست دلی شوی کچه بیا تنونو تا گلو نیراوری بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو جالی بلا کی واقل میرا نیا جوانا پردمور چل داد پونیانو جالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رخ دنو لطوارانو تولی ساد شادی دخلی مانو درنا پتا باقیو بانگی نسری جی داد پردیو پرکا سولو سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی دی پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان پبی کنا وینو خیرن لاسونا پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وقت